محمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوی دی چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5000 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستې وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکینګ دا تورونه رد کړي دي. روټرز شاند سرګندوی چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې لکرشي څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف فیتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې فیتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی فیتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې مسکو د اګست تر اتمې نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مکبول کی قدر منو په روز د کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن وي درنه خو روز د کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون او ومن ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست د کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه د کون کو نه لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کون کې باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې مسخه پیل بهتر لسی مسخه پیل پرې خوشحال قدر من از کون کوز مر استاد سودنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګان چینن مرز به مجاوته سربانی بحث بلور او عبارت تل لمړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافیي کچی، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافیي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ او تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیه علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږ زده کوونکو لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو جغرافیه علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیه معنا علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږ زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو تا معلومات راکبي. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی، د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافیې علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسئ، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسئ، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي، خو ژو ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکن هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي، په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دې اقتصاد پرمختګ چې دی، د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پر کوي، هميشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو، هله مندم چې تاسو په دې باندې پوسیوي چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خو ژوند زده کوونکو، کچېره موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه کو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې مریض نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي، هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاذ د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ، د ټولو شهرونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او د نورې موضوعګانې چې زموږ استاذ په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوری شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي، چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولی دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کروي شکل په سیر سره موږ او تاسو تر پواله شو، ځکه چې د ځمکې استوایي کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی، یعنی استوایي کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. هوژو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري، او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي، یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشاو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشاو درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لویه پرځي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوژوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوژو قدر منوز د کونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوریده لمړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره واریدې سپلې، تر څو چې د سرطان په لمړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واردې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي، چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول، د جدي کرښه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي، یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیسې د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې، د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي، او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمه استکیږي، دوبی را مې استکیږي، او د جدي له لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د هیڅ کیږي خپل حالت ته تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د هیڅ کیږي اومد لګیږي، په اومد ډول سره دی دغه وړانګې ورېدوي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جلی او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ پېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پېته درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږ ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي، هم دا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات مقبول کی قدر منو ګللې زكون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ واسم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوښه زكون کی بر تر روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بون پتن می درنو زكون کو د چیز مرسته سو. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوستي، نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زكون کی لخل زنو سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زمرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژني. کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې. هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زمرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به مرکز په لوست ولولو عبارت دي: له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژني، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرکز په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی مرکز د اروپا لوی وچه و پیژني، د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حقله معلومات ترلاسه کړل، چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حقله معلومات ولرو، کوم چې د جغرافیه موقعیت له خوا څخه په هغه حقله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافیه موقعیت څلور خواوله نظر څخه، اروپا د نړۍ یو له کوچنیو
وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګی دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګی دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګی په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز ته د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسوله، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر شو 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپل 4.1 ته رسیدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسیدلی و. نو نن ورځ موږ او تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې یې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نموو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندویا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپووزمه چې د هغه د افنین ټاپووزمه په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لویې وچې په افنین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري، یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ د رڼا ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. د رڼا ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې د رڼا زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي دې ته موږ او تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ د رڼا زده کوونکو د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي. د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د تر څنګ د رڼا ګلالۍ زده کوونکو که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې ده پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله د رڼا زده کوونکو دغو سیمو کې د ګنزلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یا هم یخه شوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو نو موږ او تاسو په ملمداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ د رڼا زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي چې د انرژي څخه یې په صنعت کې استفاده کېږي او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه باندې جوړ شوي دي بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو او قدرمنو زده کوونکو نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډېر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپېژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپېژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپېژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړه کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حقله معلومات ترلاسه کړل، او هم چې نن د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیه په حقله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنه زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست ته وګرځئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حقله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حقله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې وو. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړو او سیږي خدای وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي او سیږي تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او کولای سکون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمړي لوسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او کولای سکون کی برات رو او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بم پتن می درنه کولای سکون کو په دې ترګی کې مراو تاسو د اوروفا د لیوچې په حق معلومات ولوستل او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نن نن ورځ د چیز مراو تاسو د نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمړي لوسته مراو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړل زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نو نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولولو. خو شو ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپ او وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1500
من 15 مليارد سلکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا له وچې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې یو له لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژغورل لري زده کوونکو، د افریقا لوی وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتی ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دوغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لوی وچې څخه او هم چینان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق لولو. خوشوز د کونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړ لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې د ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویه وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي د رونو ځکونکو سمندر ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنې کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزې ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بي جوړې کړي دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شده یا هم د اورش کچه شده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه
په 1901 کال کې د اسوان باندې یو لشه بیلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندر جوړ شوی دی او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پر مرتاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق ولوسته او هم بل لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه د افریقا لوی وچې اروان لن معلومات ولیکي. دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غم پارت سے ټول تشرف واس ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات رو او چورو صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می قدر من او کلی سکون کو زم راستا سودن رزي لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس بم را تاسو بلست ول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د لوس په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په شکی د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې او بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې عمل څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په حق له معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې
شي دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم ووسیږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر موږ زده کوون کو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناشه کو، نو د هغې د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو. کله چې چوکاټ جوړ کو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرشنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرشه ووسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرشې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافیې ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري. او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ استبه دغه د جغرافي غوښتوالي ټول او سور سوریا هم ارزور بلد چي دي. یعنی چې دغه اوږدوالی ته موږ تاسو ته په خپله درنو زده کوونکو ټول وایو او سور ته په خپله ارز ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرشې چې دغه کرشې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرشو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرشې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم ما برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول کدرمنځ تکوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نیوشته کوي. کله چې تاسو کسر نیوشته کوي په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نیوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نیوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوښته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوښته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حقله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي. نو د دې په حقله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډیر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي.
خوږه قدر من زده کوونکو تبعین ښا کوم چې لنه مسخه من میږي یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي د هغه نقشه مرتب تاسو څنګه پیرا کول سو هغه سیمه کول سو چې د نقشې لار څخه مرتب تاسو مانو کو تبعین نقشو کې ته مرتب تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشې هم ویلې سو چې په دغه ډول نقشو کې د زمکی جوړش په سرګند ډول سره شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش مرتب تاسو ته په معلومدار توګه سره مل میږي ریسم کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرو تاسو پرځات او پرځات کوو یا هم انزورو او هغه مرو تاسو ته پناش کوو هر کانتور کښه د مغي اټاکلي صحیح لوړوالي مرو تاسو تشکر کوي یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مرو تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی ستري وي هغه ټول مرو تاسو ته پناش کوي د غرونو لوړی سکه مرو تاسو ته پناش کوي په سرګنداول سره هغه اعداد مرو تاسو پکې پناش کولای سو ولاړی او خلی جنہ سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښی چې بيدی موجب تاسو همیشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کښی تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښی چې بيدی موجب تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موجب تاسو ته ټول چشکی د دغه ابي کښو په واسطه سره په نقشې کې د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړی برخي د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینی سیمه د دې دشت په ځنګړو نشو سره شو درکېږي خو د لوړو برخو توپیرونه به د نقشې په لوري او مکیاس په باندې په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو او سمندرګي او خلیجونو شوروالي به د کانتور د کښې د شتوالي لمخې څنګه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشې کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي هم چې نن په طبيعي نقشو کې درنو ځکه کو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبيعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنور نقشې موږ تاسو پکې پیژندلای شو د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه ولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلای شو طبيعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو لسرحدو نو یا د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي د هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ دي یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د مرو تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې مرو تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دی او دغه نقشو کې مرو تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره مرو تاسو ته راپیژني لکه مرو تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره مرو تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګ په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې ژوند دی په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي نقشه د نامس خمن میری چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښ ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې ترزمکی لاندې زیرمې لکه پلیسیات کیمتي بری د نیپ تاو غاز قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي پاپریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو تاسو ته په کوټه کې همدارنګ په دوغو نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مرو تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه د مرونه ځکون کو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې به مرو تاسو سره پیژندل شي په دوغو نقشو کې به مرو تاسو د تاګ را تک ټولی لاري موږ تاسو ته پنه اشه کیږي په خسرکونه په وچه باندې د اوسپنې پټلې د زمکی لاندې د اوسپنې کښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي
نقشې لاره څخه پیژندل شو چې د سمندرونو په لوړو بخو کې موږ تاسو ته پنشه کی د دې تر څنګه هوایی ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شدل کیږي. په دغه ټولو نقشو کې ځنګړي نشرې میکیاس جغرافیې ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورنی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل وسندل راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول تر نزده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1